امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن یک شنبه ده او د 1359 هجری شمسی کال د 3 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره سمون خوري تاسو زموږ د هما مخصوصنۍ پښتو خبرونه اورئ د مهمو خبرونو غټ ټکی
ټاکل سیوی چې سبا د افغانستان د سولې دالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک ترسره شي د رایټرز خبری اژانس راپور کړی چې ځینې شاهدان ورته ویل دي چې د لویدیز افریقا ځواکونه د ګامبیا پلازمینی بنجول ته ورنږدې شوي دي له تیرو دوو ورځو راهیسې د زابل په خاکې افغان او د چوپان ولسوالیو کې د افغان پوځ هوایي الوتکو د داعش ګڼ شمېر مرکزونه په نښه کړي دي
خبرونه وروسته به تاسو واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وایي چې دغه ګوند د سلو تنو قیدیانو د خوشې کولو دوسیې په وروستي پړاو کې دي خو د افغانستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د نړیوالو خیریه مؤسساتو یو ګډې کاري ډلې په روان میلادي کال کې له تقریبا 15.5 میلیونو بې وزلو او بې اثرې خلکو سره د بشري مرستو لپاره د 500 میلیونو ډالرو چاندې غوښتنه کړې ده دا چې دا پیسې واقعا محتاجو خلکو ته په سمه توګه رسیږي او که نه په دې اړه مو د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ او د خبرونو وروسته به تاسې د اشنایانو غږ اونیزه خپرونه واورئ چې کوربه یې متی الله عابد دی
السلام علیکم ټاکل سیوی چې سبا د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک ترسره سي او لاغې ورسته د ننګرهار ولایت په سرخرود ورسوالۍ کې به په خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي پیر صاحب سید احمد ګیلانی د شنبې په ماښام د کابل ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپیش ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر کیسه ورکړه لتیرو درو ورځو راهیسې د زابل په خاکې افغان او د چوپان ولسوالیو کې د افغان پوځ هوایي الوتکو د داعش جنګیالو ګڼ شمېر مرکزونه په نښه کړي دي په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لوا درستیزوال ډګروال ګل محمد وایي چې تر اوسه په دغه بریدونو کې 1 تنه د داعش وسلوال جنګیالي وژل سوي دي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي چې په دغه کې د دغه ډلې مهم قمندان هم شامل دي سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ په رسنیو دا تور ولګوئ چې جمهور رئیس د لوړې مراسمو کې د خلکو د ګډون په اړه چې کوم عکسونه خپاره کړي دي هغه سم نه دي د شنبې په شپه د سپینې ماڼۍ ویاند شیان سپایسر د ټویټر د هغو پیغامونو او عکسونو په اړه سخت غبرګون وښودی چې د واشنگټن په نیشنل مال کې د لوړې د مراسمو په عکسونو کې خالي ځایونه ښکاره کړي وو سپایسر په یو مختصر بیان کې ویل چې د لوړې په مراسمو کې د خلکو د ګډون او لیدو دا تر ټولو لویه غونډه وه او خلک یې شاهدان ول او هغه څه چې خلک یې کوي چې دا وشي چې په دغه مراسمو کې د خلکو دلچسپي کمه وه د شرم ځای دی او غلط کار دی
Some members of the media were engaged in deliberately false reporting. Photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way
د رسنیو ځینې غړي په قصدي ډول غلط راپورونه خپاره کړي په خاص د ټویټر په یو پیغام کې د لوړې د مراسم عکسونه په کستي ډول داسې جوړ کړل سي وو چې د خلکو ګډون شمیر لږ وشي د واشنگټن ښاروالۍ ویلي چې په 2009 کال کې کله چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د لوړې مراسم وو نو 1.8 میلیونو کسانو پکې ګډون کړی وو او د لوړې په مراسم کې د خلکو دا تر ټولو لوی شمیر وو داوا د لارې اخیستل سوي عکسونو دا ښودلې ده چې ټرمپ د لوړې مراسمو کې د خلکو ګډون د 2009 کال په پرتله ډیر کم وو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم شاوخوا 1.8 میلیونو کسانو د ټلویزیون د لارې په ژوندۍ بڼه ولیدی او دا شمیر د اوباما د لوړې د مراسمو د لیدو ډیر لږ وو د نیلسن په نامه د ټلویزیون لیدونکو د ارقامو د کچې د معلومولو یوې ادارې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې دا خبره کړې ده په 2009 کال کې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د چې لومړی افریقایي ولس له جمهور رئیس وو د هغه د لوړې مراسم شاوخوا 8.8 میلیونو کسانو په ژوندۍ بڼه د ټلویزیون د لارې کتلی وو دغه راز د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن د لوړې مراسم بیا تر ټولو زیات د ټلویزیون لیدونکي راجلب کړي وو. هغه چې کله په 1981 کال کې د لوړه وکړه نو 2.5 میلیون خلکو دغه مراسم د ټلویزیون د لارې وکتل. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې ځینو شاهدانو ورته ویلي دي چې د لویدیځ افریقا ځواکونه د ګمبیا پلازمینې بنجول ته ورنږدې سوي دي. دغه ځواکونه په داسې حال کې د هیواد امنیت خوندي ساتلی چې نوی جمهور رئیس ایډاما بارو ته زمینه مساعده کړي چې واک ترلاسه کړي. د راپورونو له قراره پخوانی جمهور رئیس یایا جمیع تېره شپه تښتېدلی دی. یایا جمیع چې 22 کال یې په ګمبیا حکومت وکړ او د دسمبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته د واک پرېښودو څخه انکار وکړ، هغه د شنبې په شپه ګینیا ته په داسې حال کې وتښتېدی چې د لویدیځ افریقا د هیوادونو د سیمه ییز اتحاد ځواکونه د هغه د لرې کولو دپاره ګمبیا ته ورننوتلي دي. د ترکیې پوځ وایي چې په سوریه کې یې د داعش 115 مرکزونه بمبار کړي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي دي چې هوایي ځواکونه د داعش د قومندې مرکزونه د جنگ دفاعي خط او پټنځایونه په نښه کړل او د الباب ښار کې یې د داعش ډلې دوه موټره چې په وسلو بارو له منځه وړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د یک شنبې پر ورځ ویلي چې روسان باید دا فکر پرېږدي چې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه به په دغه هیواد چې لګول سوي دي ژر ختم سي. هغه زیاته کړه دا څرګنده خبر ده چې دا به ډیر وخت ونیسي، د یو بل چا په انتخاباتو تکیه مه کوي او نه دا چې نوي بهرني مشران وټاکل سوي. میدویدوف دا خبرې د روسیې د یونایټډ ګوند مشرانو سره په ملاقات کې وکړې. د فرانسې سوشال ګوند د جمهور ریاست د کاندید د غوړ کول لپاره نن رای ورکوي. نن سهار د فرانسې په ټولو شهرونو کې د چپی سوشال ګوند پلویان د رای مرکزونو ته ورغلي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په یمن کې د شنبې په ورځ د ځایي چارواکو پر وینا د ډرون الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې دوه غړي وژل سوي دي. که دا خبره تایید سي نو دا به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د جمعې په ورځ یې په کار پیل وکړ د واک وروسته لومړی برید وي. چارواکو د نوم د نښو دلو پر شرط ویلي چې دغه دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د یمن په جنوبي صوبې بیدا کې د هغوی په موټر باندې د توغندیو برید وسو. او د هند د اندراپردیش په ایالت کې د یوه اورګاډي د پټلۍ ناوښتي او چپه سوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي او 50 نور ژوبل سوي دي. د اورګاډو د ادارې مسؤلین وایي چې تقریبا نیمه شپه د هیراکنډ اکسپرس د اورګاډي و ډبې د پټلۍ نه واوښتې او د یو بل اورګاډي سره وجنګېدې. د عامه اړیکو یو افسر چې جی پی مشرا وویل چې د ژغورنې عملیات تقریبا ختم سوي دي. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو مسؤلینو په دې اړه تحقیقات پیل کړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري او دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی رپورت. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وای چې دغه ګوند د سلو تنو زندانیانو د خوشي کېدو دوسی روسي پړاو ته رسیدلې دي او ټاکه شوې ده چې په راتلونکي هفته کې د حکومت له محبسونو نه خوشي. خو د افغانستان حکومت رسما په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. پام وکړئ له کابل نه زمونږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته اسلامي حزب د خپلو بندیانو د خوشي کېدو لپاره د 438 زندانیانو نوملړ د افغانستان دولت ته سپارلی وو. اوس د دغه حزب د مرکچی پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې د سلو تنو زندانیانو دوسیې وروستي پړاو ته رسیدلی او د خوشي کېدو لپاره یې د حکومت د مشرانو لاسلیک ته په تمه دي. خاغلی کریم وویل موږ هیله مند یو چې تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان او اسیران خوشي شي. د شاوخوا سلو او یا څه باندې سلو تنو د بیرته خوشي کېدو کار وروستي پړاو ته رسول شوی دی او ټاکل شوی چې د افغانستان د دولت مشرانو لاسلیک ته وړاندې شي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې هم امریکا غږ ته تایید کړه چې په نږدې ورځو کې به د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان چې د قید کمه موده یې پاتې ده بیرته خوشي شي. خو د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د اجرایي کمیسون رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل لا هم په دې برخه کې کار دوام لري.
نه تر پروسی لاندې د تروس پورې دا پروسه خو طویله ده. ټول شرایط ګورو چې آماده شول بیا موږ درته وایو چې څومره آماده شول. تروس پورې نه شو ویلی چې څومره تعداد په کوم څومره هغه باندې موږ کولای شو چې موږ ټولو هغه موافقتنامې ته متحد یو، مګر هر وخت پروسه نهایي شو بیا ودرته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ټاکل شوی و چې د دغې موافقې له لاسلیک وروسته د دوو میاشتو په ترڅ کې د اسلامي حزب سیاسي بندیان بیرته خوشي شي، خو د شاوخوا څلورو میاشتو په تیریدو سره لا هم دا کار عملي شوی نه دی، سره له دې چې اسلامي حزب منلې ده چې د